د مشال ډیو پروانو پروانو کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه منی وقشبه 3 بجې په دې غړي کې تاسو لپاره یو څو موضوعات لرو او د غراز په رښتینې نیمه کې دوا اونیزه پرونه لرو سازونه زنجونه او مشال انلاین خو تر هر څمخ کې ورزو شاین بنډری ته چې تاسو پرې سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کی
درمه شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه د پاکستان په سنټ کې د سفران قائمه کمیټه مشروعی چې د مرکزی حکومت لخوا په 13 دریو کلونو کې د قبایلی ضلعو په پرمختیایي پنګو کې تر 30 ارب روپو زیات غبن شوی دی. په داسې حال کې چې پېښور های کورټ د ویلیج او نیبر هډ کونسلونو په کچا بدیاتی انتخابات په جماعتي بنیادونو د کولو امر کړی، الیکشن کمیشن یې سرګنده کړی چې کېدی شي انتخابات د ځنډ ښکار شي. او د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر د روسیې د چارواکو سره د خبرو لپاره ماسکو ته رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل د پاکستان په سنټ کې د سفران قائمه کمیټې مشر وایي چې د مرکزی حکومت لخوا په 13 دریو کلونو کې د قبایلی ضلعو لپاره په منظور شو پیسو کې تر 30 ارب روپو زیات غبن شوی دی. سینیټر هلال الرحمن د خبره پرون په اسلام آباد کې د یادې کمیټې له غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي زیاته کړه مرکزی حکومت وایي چې دا پیسې د خیبر پښتونخوا حکومت ته ورکړي دي. د نوموړي په وینا صوبایي حکومت وایي چې دا پیسې لګولې دي خو اکاونټنټ جنرال وایي چې د سره ریکارډ نشته. بلخوا له واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سره اړه لرونکي سینیټر او د سپران قائمه کمیټې غړي دوست محمد خان مشال لیډو ته ویلي چې د قبایلي سیمو لپاره په ورکړل شو پیسو کې درغلي شوې ده، خو دغه په وینا د 30 ارب روپۍ نه بلکې 25 ارب روپۍ دي. په داسې حال کې چې پېښور های کورټ د ویلیج او نیبر هډ کونسلونو په کچا بلدیاتی انتخابات په جماعتي بنیادونو د کولو امر کړی، الیکشن کمیشن یې سرګنده کړی چې کېدی شي انتخابات د ځنډ ښکار شي. د جسټس روح الامین خان، جسټس اعجاز انور او جسټس سید ارشاد علي په مشرۍ د های کورټ یو بینچ پرون د بلدیاتی انتخاباتو په اړه د خواستونو اورېدونو وروسته پریکړه وکړه چې د کلیو په کچه د هم انتخابات په سیاسي بنیادونو وشي. پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي خوشحالزاده وویل کمیشن به انتخابات په وخت ترسره کوي خو د عدالت د حکم نو وروسته د ځنډ ښکار کیدی شي.
دومره زر په قوانینو کې بدلون ناممکن ښکاري. چیرې دومره زر د صوبایي حکومت د خپل اکټ کوم ترمیمو کې، رولز کې کوم ترمیمو کې، او بل لا چیرې د پارټي بیس الیکشن کیږي د ویلیج کونسل نو هغه بسنګ کیږي.
د یادونه وړ ده چې د انتخاباتو کمیشن د صوبې په 19 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو وړومبی پړاو د دسمبر په 19 د ترسره کولو اعلان کړی او په دغه اړه کاندیدانو ته هدایت جاری کړی چې د خپل نامزدګۍ اسناد د کمیشن سره جمع کړي. د روان کال د اکتوبر په 15 د بنو له مومند خیل سیمې څخه د ځنګلاتو محکمې تختول شوی افسر موندل شوی او خپل کورنۍ ته سپارل شوی ده. د بکاخیل پولیسو ډی سپی شیر اکبر پرون مشال لیډو ته وویل چې ځایي کوچیانو د بنو ړانګې غار سیمه کې ښایسته بیبي د بیوشۍ په حالت کې موندلې وه. وروسته پولیسو هغه پوځي روغتون ته ورسوله او ترتیبي معاینې وروسته خپل کورنۍ ته وسپارل شوه. نامعلوم استوالو د اکتوبر په 15 پر ښایسته بیبي سربیره د ځنګلاتو محکمې درې نارینه چارواکي هم تختولي وو چې لا تر اوسه لا درک دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اورئ. په داسې حال کې چې د امریکا او روسیې اړیکې پرله پسې د کړکېچ ښکار دي، د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر د روسیې د چارواکو سره د خبرو لپاره ماسکو ته رسېدلی دی. د روسیې امنیتي کونسل پرون په بیان کې ویلي چې د سی آی ای مشر ویلیم برنز د کونسل د مشر نیکولای پاتروشیپ سره کتلي او ورسره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. په ماسکو کې د امریکا سفارت وایي چې برنز د ولسمشر په خواست ماسکو ته په سفر کې د جګپوړو امریکایي چارواکو د یو پلاوي مشري کوي. دا ملاقاتونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا او روسیې اړیکې د ساړه جنگ د وختونو په شان په یو شمېر موضوعاتو د کړکېچ ښکار دي. او د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام سیالیو کې پرون پاکستان نیمیبیا ته په 15 منډو ماتې ورکړه او سیمی فاینل ته لاره وموندله. په ابوظبي کې شوې دې سیالۍ کې لومړی پاکستان بیټنګ وکړو په ټاکل شو شلو اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې جوړې کړې. په ځواب کې نیمیبیا 104 منډې جوړې کړې. بلخوا پرون په ابوظبي کې شوې یو بل لوبه کې جنوبي افریقا بنگلاديش ته په 6 وکټو ماتې ورکړې ده. نن به افغانستان له هند سره سیالي کوي او د دې ترمنځ به دا لوبه په ابوظبي کې د پېښور په وخت ماښام 9 بجې پیلېږي. دا و د دې وخت خبرونه.
مشال لري ته وګستې دا وشین بونري چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوس هم راځو د خبرونې لومبي موضوع ته څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان په سنټ کې د سپنان قائمه کمیټه غونډه کې انکشاف شوه چې مرکزی حکومت لخوا په تیرو دریو کلونو کې د قبایلي ضلعو لپاره په منظور کړل شو پیسو کې تر څلوېښت ارب روپو زیات کرپشن شوی. تیر ورځ شوې د دې غونډې په اجنډا کې دا پوښتنې هم شامل وې چې زم شوي قبایلي سیمو ته تر اوسه څومره فنډونه ورغلی او څومره پیسې پکې لګول شوې. همدا ډول په دې غونډه کې د ترګري پر ضد جنگ وروسته د قبایلي سیمو د بیا آبادکاري پر چارو هم خبرې شوې. په اړه نور حال د مشال ډیو خبریال ګوهر مسید له اسلام آباد راکوي.
غونډې ته د خیبر پختونخوا اکاونټ جرنل چارواکو یو ریپورت پیش کړو چې په هغه کې یې دا ورته وخیل چې په تیرو دریو کالو کې د مرکز د طرف نه خیبر پختونخوا حکومت ته د پخوانی قبایلي ازلا د پاره سمره سمره فنډونه جاری شوي دي، او په بل طرف کمیټې د خیبر پختونخوا د پلانینګ او ډیولپمنټ ډیویژن د چارواکو نه دا غوښتنه وکړه چې دوی د هم هغه تفصیلات مخکې راوړي چې تر اوسه پورې په دریو کالو کې خوانی قبایلی اضلاع کې د سمره پیسو کار شوې ده. په غونډه کې موجود سینیټرانو د دواړو ریپورونو جایزه واخیسته، او په هغې نه پس د کمیټې مشر سینیټر هلال الرحمن دا وویل چې د مالی کال 2020 د پاره په خوانی فاټا لپاره 15.9 ارب روپۍ جاری شوې دي، خو د خیبر پختونخوا منصوبه بندۍ او پرمختګ ډیپارټمنټ ریپورت دا وایي چې په کال 2020 کې 3.6 3.3 ارب روپۍ منصوبو باندې خرچ کړي شوې دي. سینیټر هلال اوویل چې د دواړو ریپورونو د تفصیل په اساس په مالی کال 2020 کې 3.3 ارب روپۍ ریکارډ نشته دي. د اوویل چې د ای جی پی آر ریپورت لمخه د مالی کال 2019 لپاره 8.3 ارب روپۍ جاری کړي شوې دي، او په بل طرف پی این ڈی چارواکي وایي چې دوی په دې کال کې 25 ارب روپۍ په منصوبو باندې خرچ کړي دي، نو په دې حساب سره 14 ارب روپۍ غایب شوې دي. سینیټر هلال الرحمن وویل چې مالی کال 2021 او 2022 لپاره 11.8 ارب روپۍ جاری کړي شوې دي، خو پی این ڈی چارواکي وایي چې په کال 2021 او 2022 کې 8.22 ارب روپۍ په قبایلي سیمو کې خرچ کړي شوې دي، چې په دې بنیاد باندې د 3 ارب روپۍ حساب چرته نه ملويږي. سینیټر هلال الرحمن مشال ریډیو ته په خبرو کې څه داسې وویل:
2018 نه چې کوم وخت نه مر شوی دا غي نه واخل، او کوم وخت چې فندونه ورتل شروع شوی دي، باقي کې چې نن موږ کوم حساب ولګولو پر ریکارډ کې ډېره عجیب خبره مخې ته رالې. د 3 کالو کې په ډیولپمنټ پیسو کې چې څومره پیسې راغلي هغه کې 43 ارب روپۍ چې کومې دي د قبایلي علاقې هغه غایب دي، ریکارډ کې نشته. لکه صوبایي حکومت ته ملاو شوی دي او پر ریکارډ کې نشته، او صوبایي حکومت وایي چې ما لګولي دي او اکاونټنټ جنرال وایي چې ما سره ریکارډ کې نشته.
په غونډه کې شریک د کمیټې یو بل غړی چې هغه د حکومتي ګوند نه تعلق ساتي، سینیټر دوست محمد مشال ریډیو ته وویل چې په فاټا کې د تیرې دریو مالی کالو د کرپشن خبره چیرمن سینیټر هلال الرحمن کوي هغه سره زه اتفاق کوم، خو دا پیسې زما په حساب سره 30 ارب نه 25 ارب روپۍ جوړیږي. دا هم وویل چې قبایلي خلکو ته ډېرې ستونزې دي، او په دې حوالے سره ما د وزیر اعظم عمران خان سره خصوصي خبرې هم کړې دي. د مشال ریډیو ته وویل:
مو پرائم منسٹر ته 2 پیجز لیټر لیکلای دی، لکه چې صدر پنجاب ته د سپریټ سیکریټریټ ورک منسٹر خدای دې پورا غوښه سیکریټریټ روکا نو چې میرا فونډینا هم غاشي محفوظ وي د میرو نکاره هم محفوظ وي پوسو خلک ته راسي چرواکي ته میرا چارو شریشي.
د یادونه وړ دی چې دا د هغو پیسو حساب کتاب دی چې کوم مرکزی حکومت په قبایلی اضلاعو کې د ترقیاتی کارونو د پاره خیبر پختونخوا حکومت ته ورکړی دی. د کمیټې په غونډه کې په دې باندې فیصله وشوه چې د خیبر پختونخوا پی این ڈی ډیپارټمنټ او ای جی پی آر با یو ځل بیا یو منصوبې تحقیقات وکړي، او هغه تحقیقاتي رپورټ به په راتلونکي د کمیټې په غونډه کې وړاندې کړي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په
مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
ودونکو د شلوري زنړوال کرکټ کپ په 2 میچ دا وخت د نیوزیلند او سکاټلند ترمنځ دوبۍ کې روان دی چې پکې نیوزیلند په 2.1 اوور کې 44 رنزونه جوړ کړی دی او یو لوبغاړی اهم نه دی اوټ. د غراز سکاټلند ټاس وګټو او لومبي د بالینګ کولو پریکړه وکړه او دویم میچ اهم نن د افغانستان او هند ترمنځ دی او هغه ته شوخه 3 او 49 منټ پاتې دي. او بیا هم تاسو ته مچې په ګروپ بي کې پاکستان، افغانستان، هند، نیوزیلند، سکاټلند او نامیبیا دي. دغه راز په دې کې یوازې پاکستان سی فائنل ته پوتو کې بریالي شوی دی. اوس هم تاسو ته بل راپور وړاندې کوو، خو دلته کې وا اعلان اورو.
د 2020 کال د کرکټ د شل اوریزه لوبو ورلد کپ.
او بیگ شاٹ، یو شاٹ، ویز ایت گون انټو د سټانډز.
له میدان تر اوریدونکو د خوندورو لوبو حال.
اپنیئر شډ بی گون، ایت از گون.
افغانستان او پاکستان هم د تلولي غټلو خوبونه ویني.
افغانستان ټیم چې ده هغه د شل اوریزو یو بهتري لوبغاړه ده.
کوشش یې یی کې هم اچھی سے اچھی کرکټ کھیلیں، یہی کہوں گا کہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے.
خوب بخ با لچا سره یاری کوي او میدان به سوکړي. دا معلومات مونږ درکو هر ورځ په مشال رادیو.
اردوونکو د افغانانو پر مخ د تورخم لارې پرانیستو وروسته هغه غړی ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي او غواړي چې پاکستان ته داخل شي، خو د دوی په وینا پاکستان ته د وختو پر مهال سخت کړاوونه تیریږي. دوی وایي چې ناروغان یې هم په اوږدو قطارونو کې 2 او 3 شپې انتظار کوي او پر ویزې لرلو سربیره په اسانه پاکستان ته نشي داخلېدای. اخوا بیا پر تورخم د پاکستان زمي چارواکي وایي په تیر 2 اونیو کې زرګونه افغانان پاکستان ته داخل شوی. دوی جتبی چې د کورونا کنټرول او پر پاسپورت د خولي ټاپې چارو ترڅنګ ځنی داسې کسان هم د تورخم هغې غاړې ته جمع شوي چې اسناد نه لري او غواړي پاکستان ته داخل شي، نو ځکه ګڼه ګوڼه ورسره زیاته شوې ده. پړې نور تفصیل د مشالې ډو خبريال فرهاد چینواری وړاندې کوي.
د اکتوبر په 28 نیټه د پاکستانی چارواکو لخوا افغان وګړو لپاره د تورخم دروازې د پرانستلو نه پس د تورخم هغه غاړی ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي. دغه افغان وګړي وایي د ویزې لرلو باوجود پاکستان ته په وختو کې یو شمیر مشکلاتو سره مخ کیږي. د میدان وردګو ولسوالۍ نقیب الله مشال ریډیو ته وایي د سخت کړاو نه پس په تورخم پاکستان ته داخل شو.
راسته بس خلق انتظار کو روټ په سر یواش په دویش په پروتی بیرو اوړي زخپل د دزلو به مور مدغه غدي دویش په تل روټ په سر پروت په مرکه مختل لمبر ورسد.
په تور خمزن نور افغان وګړو هم را سره خپل مشکلات صدا سي شریکل.
نو مې عبدالمجید د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ما دیوین غول او شوګر راته لګیدل او بدل ته بس پاکستان ترالو چې زاده منګه شپه مې وکړه قطر کې او سبي ما خام پور راو وختم دو مونږ ته نورم درد راکه. ولا دا ویزه دی جالی دا دا ویزه تاریخ دومره دی اور دا ما خپل ورکړي په خپل لازم سفارت کې ورکړي دا څنګه جالی دا خو بس مسلې راته جوړ دی و درد ولم او بل اخره بس ټاپه راته ول اولاړم. نو مونږ دغه غواړو چې ورور لګا سانته وی دراشي سره خلق د دنیا خلق تجارت کوي، بزنس کوي، کاروبار کوي، مونږ یو بل تورس پورس لانجې جوړو چاته و جاړي.
نو مې پاته هلا دې دا اج کېم نو سر عالم از روانه م افغانستان زم اوس وې کړه ته په تذکرہ باندې تلې او اوس وې دا ته د مې تذکری دا بیخه چا په احمد کې نه زما د ورور جنازه پراته د لس کړه ته زرا تا کړم. دا انسانیت دی، دا انسانیت دی، انسانیت به دې تویل کیږي یا خود مکمل په دې بارډر کې دیوالو کې مکمل دقت کیږي او کیا نه یاد ارڅ ختم کی د چا په مرسته پراته چا په مړی پراته څوک باندې پر خپل مړی ته څوک نه چیرې تدل. دا اسلام دی.
نوم یې زیور رحمان دی او د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکو یې ما دومره مشکل چې تقریبا زمنګ دش په او درې ورځې موږ دلته په دې جارونو کې تیرې کړې چې موږ روان و هل دی او ټکول دی خو بیغمه او بس ویزا را کپ کې قطارونو کې قسمت خو را دی بل شي رانه ودی کې نه بس پاتې خپلو دغه مراده چې دا کمی تذکرو باندې خبره روانه او به چې موږ د تذکرو باندې شي مامله خاصان شي موږ ته نو بس هیڅ مشکل به موږ تنه
د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې په تیرو دوه ونیو کې په تورخم په انلاین او مینول ویزو څه باندې 2000 افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. تورخم لپاره مقرر شوی ایډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم کې افغان مسافر د کورونا د کنټرول ادارې له دفتره را تیریږي، هلته یې طبي معاینه کیږي، بیا یې امیګریشن عمله ویزه ګوري او له هغې نه پس بیا اډې ته د تلو اجازه ورکولی شي. او صوبایي حکومت ورته امر کړی چې دې افغان وګړو ته د هر ډول سهولت ورکړي، خو د امیګریشن چارې وفاقي حکومت لاندې دي او هغوی هم غواړي دلته خپل عمله ورته زیاته کړي چې رش ورسره راکم شي. د تورخم دروازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په امر څه باندې 15 میاشتې پس پرانستل شوی او د خلکو تګ راتک پرې پیل شوی. دغه دروازه د مئی 15 نیټې رئیس د کورونا د کنټرول او سار ادارې ان سی او سی د عامو مسافرو د تګ راتګ لپاره تړلې وه او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته پرې داخل شي، خو اوس یوازې ویزو لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ سپه شپږ سو یو کیلو هرتز، لنډې سپې 2110، 15,000، 13,500، اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
اذن کو د خبر پختونخوا یو شمیر رسیدون کې وای چې د ګرانۍ لوج د ټولنې هر طبقه متاثر شوی، په دې کې ځینې کسان وای چې کاروبارون ته یې زیان رسیدل او ځنو بیا خپل ماشومان له سکولونو ایستل او مستریخانو کې یې پر کار لګولې دي. دا خبره له هغه وروسته کړي چې پاکستان شماریاتو ادارې په خپل مشتنی راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې په اکتوبر کې د ګرانۍ شرح نوره هم زیاته شوی. بلخوا حکومتي غړي وایي هڅه کوي چې پر ګرانۍ زر قابو عمومي. په نور تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې
د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي چې په اکتوبر میاشت کې په دې هیواد کې د ګرانۍ شرح 9.2% وه چې د تیرو څلورو میاشتو په نسبت پکې زیاتوالی راغلی دی. په پاکستان او بیا په خیبر پختونخوا کې د تیرو سمودی راهیسې خلک د ګرانۍ شکایتونه کوي او له حکومت غواړي چې د ګرانۍ د ختمولو لپاره د اقدامات وکړي. د سوات اوسیدونکي بیګم د کټ صادری ګنډي او کونډه ده. هغې د نومبر په دویمه مشال ریډیو تویل چې سمو د وړاندې زوی هم مړ شو او د کور ټوله ذمہواری یې په سر ده. بیګم زیاته کړه چې د ګرانۍ او مالی ستونزو له وجې په خپل یو لمسی سکول پرېښودو او مستری خانه کې یې په کار لګولې دی. د حکومت لخوا په نرخونو کې د اضافي او ګرانۍ پر ضد اپوزیشن ګوندونو په اسلام آباد، پنجاب او د خیبر پختونخوا په ځینو ښارونو کې مظاهرې کړې او وینای وه چې حکومت د هیواد معیشت تباه کړی او ولس د خپلې ډوډۍ لپاره فکر وړی دی. خو بیا د تحریک انصاف په مشرې حکومت وایي چې د هیواد اقتصادي ستونزې د تیرو حکومتونو د ناکامو پالیسیو له وجې دي. د شبقدر جانګیر خان چې مستری خانه لري په خپل زوی سبق پرېښودی او له ده سره په مستری خانه کې کار کوي. جانګیر خان زیاته کړې چې د ګرانۍ له وجې نورو مستریانو ته تنخواګانې نشوي ورکولې نو ځکه خپل زوی په کار ولګو.
دومره ګرانی شوله چې اوس مطلب دا دی چې موږ ځان ته بدغه یو زیری راسه یو بل یو ماشوم رنګ راسه دی ځکه خرچې ډېرې دي او ګټه لږه ده. نو په دې وجه باندې موږ خپل جین د سکول را ویستو.
ګرانه یوازې بے وسله خلک نه بلکې هغه کسان هم اغیزمن کړي چې په خارونو کې له لویو کمپنیو سره کار کوي. لمردان سره تعلق لرونکي محمد تنویر خان په اسلام آباد کې سافټ ویئر انجینئر دی. هغه وایي په هیواد کې د خلکو تنخواګانې د پخا په څیر دي، خو د شیانو نرخونه په تیرو څو کلونو کې درې چنده زیات شوي دي.
په تیر دوه کاله کې آلموسټ مونږ والا کوم مثلا یو هفته وار یا دوه هفته وار مونږ بلالو ګروسری به مونږ راوړل، نو هغه به زمونږ 5000 6000 7000 راتلا. هغه سیز آلموسټ 14-15000 تر رسیدلې، او اخراجات تقریبا ډبل شوي دي.
زیاتره خلک د ګرانې لپاره دکانداران هم زیمواره غړي او تور پوری کوي چې خپل اندې د زلو شیانو نرخونه زیات کړي. خو په چارسده کې دکاندار شازیب خان د خبره ردوي او وایي چې اوسنۍ ګرانې د دکاندارانو په ګډون د ټولنې هر طبقه متاثره کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د زنو ملګرو د ګرانې له وجې خپل دوکانونه ختم کړل.
روزانہ 50 روپے 100 روپے بورے خامخا گرانی نن سبا ڈیر خو خلچ گم دے 20 روپے چینی اڑی کوڑتا نن سبا سونی چن میگی مجبوری دا غریبی دا ارشا.
دو پاکستان حکومت د اکتوبر پش پڑا سما د ڈیزل پ یو لیٹر نرخ کی 12 روپے سلور سلویخت پیسے، د پیٹرول پ نرخ کی 10 روپے نا سلویخت پیسے، اور د بجلی پ یو یونٹ کے 1 روپے او نا 1.5 پیسے اضافہ اکڑا. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه میراج الحق بیا مشال ریډیو ته ویل چې د شیانو د طلب او رسد ترمنځ په فرق کې د اضافې، د حکومت د مالیاتي پالیسۍ او د حکومتي خرچو له وجې په هیواد کې د پاکستان د کورنی پیداوار د شیانو نرخونه هم زیات شوي دي.
روزمره استعمال کې سبزی نه دی، د غشن فروټس دا غي تړون خو د نړیوال انفلیشن سره یا ګرانوالي سره دومره نشته. البته کور تیلو نرخونه سیوا شوی او غ تیلو نرخ نلیوار مارکیټ کې سیوا شوی، او پاکستان هم په هغه ریشو سره دلته هم تیلو نرخ سیوا شوی، نو داغي به اثر راتلی شي. دویم کووډ کو تاسو ګورئ نو د دینه سپلای لاین کم کیدنه هغه ډیر زیات ډیسټرب شوی دی، چونکه کم پروډکشن یونټس دی اغیلا د خپل فل کیپیسټی سره پروډکشن لانه شروع کړي، نو سپلای یعنی د رسد او د طلب پمنس کې یو خلل ده.
نوموړي زیاته کړه پاکستان د ایم ایف پروګرام ته د تللو وروسته حکومت د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ ډیر کم کړ چې دا هم د ګرانۍ یو سبب دی. په دې اړه مو د خزانې وزارت چارواکو د مالی وفاقي او صوبایي وزیرانو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د انرژۍ وفاقي وزیر حمد اصغر د اکتوبر په 28 یوې خبري غونډې ته ویلي وو هیله ده چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې په نړۍ کې د شیانو نرخونه کم شي، او که داسې وشول نو په پاکستان کې به هم په ګرانۍ قابو عمومي.
انی سجمن له تراپور باندې کوچ چې پاکستان کې ګرانۍ په عام خلکو څه اثر پرې باسلې دي. هم د ګرانۍ په موضوع کې پاتې کیږو. پرونه وخت د سواد پېټرولیم کاروباریانو اتحادیې یوې بیړنۍ خبري غونډې ته ویلي چې د تیلو په نرخونو کې د پرله پسې زیاتوالي له وجې دوی له تاوان سره مخامخ شوي دي. د دوی په وینا کې چې حکومت د پېټرولو په خرڅولو کې د دوی ګټه 5% ته لوړه نه کړه، نو د نومبر له 15 نیټې وروسته به په ټول سواد کې د پېټرولو پمپونه د احتجاج په توګه وتړي. بلخو له سواد نه د قومي اسمبلی منتخب غړی سلیم الرحمن وایي چې د پېټرولو د کاروباریانو ستونزې به له حکومتي چارواکو سره شریک کړي او د حل لاره به یې راوباسي. په نور تفصیل د مشر ډیو خبریال نیاز احمد خان کوي.
د سواد پېټرول خرڅونکو اتحادیې پېټرولیم ډیلر اسوسییشن مشرانو خبري غونډه کې ویلي چې ټول سواد کې تر 300 نه زیات پېټرول پمپونه کې نیغ په نیغه 1500 نه زیات خلک پر روزګار دي. د تیرو 12 کالو راسي د پېټرول نرخونه پورته کیږي، خو ډیلرانو ګټه هم هغه رنګ ده. د یادې اتحادیې مشر خیزر حیات ویل چې دوی په تاوان کې روان دي، ځکه د تیلو ډیپوانو په بندولو مجبور دي.
کوم چې ما منافع کول په 80 روپو کې، هغه منافع اوس په 140 روپو کې هم کوم. زما سرمایه هم ډیره بنده شوه، زما کاسټ هم ډیر سوا شو، ځکه چې یو لیبر تاسو په خپل پته ده چې تاسو سټیټسټک ډپارټمنټ وایي چې 133% مہنگائی راغلی ده. نو تاسو ته ماته وایي چې کم لیبر لمبا کمې پیسې اور کول، هغه پاغې گزاره کولی شي، هغه پاغې گزاره نشي کولی، او زه ته پیمنټ نشم کولی، هغه چارج دغه لیبر چارجز پور کولی نشم، نو دا بس کیږي. یا وزا کور ته لیږم چې هغه زه کور ته لیږم، تاسو ته بیا پته ده چې داغې سونه نقصانات دي، او که زه جاته ونه چې ماته سونه نقصانات دي. نو حکومت یې وقله پکار دي چې دا ډیره معمولی خبره ده، د حکومت لپاره په دې باندې دي فورن عمل وشي.
د اتحادیې مرستیال صدر نجیب الله زیاته کړه چې د روپۍ په قدر کې کمی روان دی. دوی چې په کوم نرخ تیل خرڅ کړي وي نورې پیسې ورسره شاملې کړي او په ګرانه بیا تیل واخلي. تیلو نرخونه پورته کېدو سره دوی ته څه قسمه پیده نشته.
مونږ بالکل د لیټر په سر هغه دی 1.99 ده. مونږ وایو چې کم از کم دا پرسنټیج ته راولئ چې کله دا پرایس کیږي زمونږ مارجن دی وسر سیوا کیږي، چې دا پرایس کمیږي کمیږي دی، په هغه کې اعتراض نشته. بل به تاسو وره چې په ټول ملک په سطح په تاریخ کې اول ځل مونږ چې څومره برداشت هغه مونږ کړی دی کړی دی خو خبره دې حد له راوسېره زمونږ د برداشت هغه کم حد چې هغه نور ختم شوی دی پیټرول پمپونه لګیا دی هغه بندیږي بل روزګار په ملک شته نه مونږ به چرته ځو د دې عوام چې هغه 15-20 لاکھ پورې هغه به دې سره هغه مونږ هغه ته روزګار ورکړو دا خلک به چرته ځي مونږ ته د متبادل روزګار راکړي مونږ دا کار اړو کو نه
د منګوري په بای پاس د پیټرولو ډیپو مالک فیصل خان وای چې ورسره 15 کارمندان کار کوي د 13-12 لسیزو راسوی د پیټرولو کاروبار کوي خو اوس مجبوره ده چې دغه روزګار بند کړي
زما کم از کم نما د 50 کروڑ روپو زما کړه په بای پاس باندې ټیکشولې جی 2 کروڑ روپۍ زما په مارکیټ کې بند دي موږ روزانه د کونه روپۍ راوړو او روزانه ډراپ لا ایڈوانس جمع کوو چې 10 روپۍ کمی زم ټینکر ډیپو نه ډکای او دل کې څه زم نه بقرض لاړ شي سیو طرف ته لاړ شي سبل طرف ته لاړ شي روزګار دې سره غره ده چې نن ما هم د 2 لاکھ روپۍ کوچون لقرت ورکړی دي چې نه کې بلول ورکې بلول ورکې مجبوری ده نو مونږه د کورن راوړو سره بیا بندو شی په بره روان ده
د سواد تیرو سوداګرو مسلو پاړه د سیمې قامي سملې غړي سلیم الرحمن مشال ریډیو ته ویل چې دوی به په دا اړه چارواکو سره خبرې کوي او مسله به حل کوي
دا د پټرولیم دا کوم مسله چې پټرولیم ډیلرانو راوځي نو ان شاء الله تعالی د سملې په فلورم او د وزارت پټرولیم سره ان شاء الله د منستر صاحب سره او د خپل مشرانو سره دا خبره زړه ته او دا غو چې کوم حق ته د هغه مبارک یو او دا عوامو چې کوم حق ته د هغه تاسو په کو ان شاء الله تعالی
د سواد پټرولو سوداګر وای چې حکومت ته ټیکس ورکوي او خلکو ته روزګار ورکړي خو د بیا بیا غوښتنو باوجود حکومت د دوی مسلې نه حل کوي ځکه د احتجاج په توګه ټوله ضلع کې د کاروبار تړلو فیصله کړې ده نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو ده
اردن کو د ټانک ضلع سیشن عدالت تیر ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ خلم زم مسجد او د دریو ملګرو ضمانت منظور کړ او تمه دا دوی نن خوشی شي د ټانک پولیسو مشر ویل زی مسجد او د ملګری په ټانک خرګي پوزي پوسټي په سرکاري کار کې د مداخلت په تور نیولې وو تفصیل له سیمه د مشالې دوه خبريال اشتیاق مسجد را کوي
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع سیشن عدالت 13 ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي علمزیب ماسید او د درې نورې مرګریو ضمانت منظور کړی دی او دوی و نن د 5 په ورځ په ټانک زندان کې د 3 ورځې قید نه پاس وو خوشي کړای شي د علمزیب ماسید ضمانت منظور کېدو په باراکښې د پښتون ژغورنې غورځنګ فدا محمد مشال ریډیو ته وویل
موږ 13 ورځې د علمزیب ورسره د ملګري دوی کې سونو کې موږ ضمانت جمع کړې وو د موږ وکیل پر شم یو کې سر ټانک چې 2019 شه موږ د پی ټی ایم د اول د نقیب شهید برسی باندې جلسه و پاره شم د باندې یو کیس و پخښه ضمانت و شو دوم کیس په خرغه په مکان باندې په چک پوسټ باندې د غړي سار کړی وو نو په اختم کې بیا د گرفتار کړل اف سی وال هغه بیا د جندول تانه ته ور کړل او جندول په تانه کې په دغه باندې اف آی آر کاټ شو پښه دغه د فات شامل کړی وو چې د لکه د دوی قانونو په منځ نفرت جوړول دی نو هغه نه باندې دغه ټانک ته شیفت کړل او نو موږ ټانک ریسټریکټ سیشن کورټ کښې او کیس دایر کړی وو نو موږ ته په دواړو اف آی آر نو کښې ضمانت راکړو 13 ورځ چونکې موږ ضمانتونه لیټ شول بیل بانډونه هم چې جمع کول نو د عدالت ټایم ختم شو نو انشاءالله نن ورځ دغه د جیل نه خوشي کېږي او موږ به ضمانت هر شی ورته کلیر کړی وي
علمزیب ماسید د خپلې درې نورې ملګرو سره په 13 اکتوبر د سویلي وزیرستان نه واپس راتللې په وخت د ټانک ضلع گئی فرنٹیئر کور پوزی پوسٹ بنے گرفتار کڑی شوی وی او دے ٹانک پولیسو مشر سجاد خان مشال ریڈیو تاویلی وی چی پوزی چیک پوسٹ بنے پا سرکاری چارکش مداخلت کولو پا الزام کش علمزیب ماسید او دے درے نور مرگری گرفتار کڑی شوی وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال لاډیو ته اوګستي اوریدونکو د سپورتس په اړه تاسو معلومات درکمه چې د چلوریزن نړیوال کرکټ کپ په 2 دیرشم میچ کې نیوزیلند د وخت 3 دیرشم زونه جو کړی دي دوه لوبغاړي او دی سکاتلند خلاف دغه لوبه دوی روانه کړی ده او سکاتلند تر دې مخکې ټاس وګټله وړومبې د فیلډینګ کولو پریکړه وکړه بیا هم تاسو ته چې نن 3 دیرشم میچ چې کومه ده د شروع جنرال کرکټ کپ هغه د افغانستان او هند ترمنځ دی هغه ته 3 ګنټې او 1 دیرش منټه وخت پاتې دی په دې ګروپ کې ګروپ بی کې پاکستان افغانستان هند سکاټلند نیوزیلند او نمیبیا دی پاکستان سیمی فائنل ته پوتو کې بریالي شوه لدی ګروپ او نور لا هم ندی وخت شوې دی د نیو بجې ل شین بنری د خبرو لنډی زرو.
ستړم شهید دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان په سنټ کې د سفران قائمه کمیټه مشر وایي چې د مرکزی حکومت لخوا په 13 درو کلونو کې د قبایلی ضلعو لپاره په منظور شو مالی پنګو کې تر سلویخت ارب روپو زیات غبن شوی دی. سینیټر هلال الرحمن دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یادې کمیټې لغونډې وروستو مشال ریډیو ته کړې ده. بلخوا د واکمن تحریک انصاف سینیټر او د سپران قائمه کمیټې غړي د سومت خان ویلي دي چې د قبایلي سیمو لپاره په ورکړل شو پیسو کې درغلي شوې ده، خو د هغه په وینا دا درې څلوېښت ارب روپۍ نه بلکې 25 ارب روپۍ دي. په داسې حال کې چې پېښور های کورټ د ویلج او نیبرهوډ کونسلونو په کچا بلدیاتي انتخابات په جماعتي بنیادونو د کولو امر ورکړی، الیکشن کمیشن یره سرګنده کړې ده چې کېدی شي انتخابات د ځنډ ښکار شي. د الیکشن کمیشن یو چارواکي خوشحال زاده مشال لیډو ته ویلي چې د کلیو په کچا د انتخاباتو لپاره با حکومت په قوانینو کې بدلون کوي چې نور وخت به اړتیا لري. د روان کال د اکتوبر په 25مه د بنو لمومن خیل سیمې څخه د ځنګلاتو محکمې تختول شوی افسره خیسته بیبي موندل شوی او خپل کورنۍ ته سپارل شوی ده. ناول موستوالو د اکتوبر په 25مه پر خیسته بیبي سربیره د ځنګلاتو محکمې درې نارینه چارواکي هم تختولي وو چې لا تر اوسه لا درک دي. د ټانګ سیشن جج د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علمزیب مسید ضمانت منظور کړی دی او د هغه د خوشي کولو امر یې کړی دی. عدالت ویلی دی چې دا غسر نیول شوی دا غ درې نور ملګری دی هم خوش کړل شي. علمزیب مسعود سره د خپل درې ملګرو د اکتوبر په 23مه له جنوبي وزیرستانه ټانک ته پلاره نیول شوی وو. نو په داسې حال کې چې د امریکا او روسیې اړیکې پر لپسې د کړکې شکار دي، د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر د روسیې د چارواکو سره د خبرو لپاره ماسکو ته رسیدلی دی.
خبرونه مو له مشال رادیو ورزل چې شاهین بنیری وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شي. اودونکو دی نیمای کې دوا اونیزې خبرونه دي، سازونه سنزرونه او مشال آنلاین تر هر څه مخکې راځو آنلاین خبرونه ته. په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او غیر یقیني حالت له امله د کتابونو بازار سول شوی دی. ډېرې لیکوال ویری خپل کتابونه نه چاپوي او غنو خبرندو یا ټولنو د خپلو لګښتونو نه پوره کولو لکبل کاروبار تړلې دي. د کتابونو نه خبرېدل بعد د بیان ازادي څومره ټکنې کړي په دې اړه د بشیر غواخ په قربتوب په مشال آنلاین خبرونه کې بحث شوی. راځي چې په ګډه وکړو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو صنعت هغه پرمختګ نږدې پټه په ودریدونکو دی چې په تیرو شلو کلونو کې کړه وو. نن په مشال آنلاین خبرونه کې پر دې غږی گو چې د کتابونو کاروبار ته زیان رسیدل د بیان ازادي څومره ټکنې کوي. زه بشیر غواخ ساسي کوربایم، تر پایا را سره اوسئ. روزونکو که د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدلې وی نو درته معلومه شوې به وی چې د 13 اگست په 15 طالبان کابل ته نه وتل او د حکومت واګه په خپل لاسونو کې واخیستي. تر هغه وروسته په افغانستان کې ګڼ کاروبارونه خراب شوې دي. په دوی کې د کتابونو او رسپانو د چاپ هغه هم دي. د تیر جمهوریت حکومت په محل لیکوالانو ته فکری ازادي وا چې څه ازړه غواړي هغه ولیکي او پر چاپخانو دا بندیز نه وو چې څه چاپ کړي. اوس چې سخت دریزه طالبان راغلي نو خلک په ویره کې دي چې هسې نه چاپ کیدونکي شیانې دوی غوسه کړي. د اکتوبر په میاشت کې د افغانستان یوې مشهورې خپرندوی ټولنې دانش پریس ماشینونه ودرول او له تیرو څلوېښتو کلونو روان کاروبار سره یې مخه وکړه. یو انځور چې ډېرو خلکو یې په لیدلو سخت خفګان وښود هغه د دې مطبعې د یو مسؤول سپین سهار و. پر فیسبوک خپاره شوی دی انځور کې سهار د لیلام یو لوی کاغذ په لاس کې نیولی او ورسره یې لیکلي دي چې په اوخلنو سترګو او ډک زړه اعلان کوي چې د $80,000 پریس ماشینونه په $15,000 پلوري. نوموړی مشال آنلاین خپرونې ته وویل چې د دې پریکړې تر شا یې دلیل دا و چې اوس څوک کتابونه نه اخلي.
کتاب ته په 13 کلونو کې د پرمختګ کومه لاره برابره شوې وه، هغه نور فکر نکړم چې تر نږدې راتلونکي پورې دی بیا هغه سی و زمينه ورته برابر شي چې د چاپ صنعت دی هغه سی و د وکړي او یادې د کتاب لستلو فرهنګ په هغه ډول باندې و د وکړي. او کله چې د تیر نظام له منځه ولاړ او نوې نظام راغی تر اوسه پورې زه په خپله د خپلې خبرندوی ټولنې لخوا نه دا خبره کوم، هیڅ از موږ پښتنه نه ده کړې، په موږ حال نه دی اخیستی، نو موږ له مجبورۍ د دانش خبرندوی ټولنې د چاپخونې د لیلامولو اراده وکړله، موږ اصلا ماشینونه نه دي لیلام کړي، موږ د افغان انسان د ذهن رغونې او د کتاب لوستلو د فرهنګ د عامونې ارمان لیلام ته وړاندې کړل.
د مشال ریډیو اوریدونکو، دانش خپرندوی ټولنې په زرګونو کتابونه چاپ کړي دي. دوی خپل کار د کډوالۍ په وخت کې په 1980 کلونو کې په پېښور کې پیل کړی و. له 2012 کال وروسته یې کابل او جلال آباد ته مخه کړه. هلته یې نه یوازې کتابونه چاپول بلکې د خپلو لویو کتابتونونو په مرسته یې د غریبو ځوانانو سره مرسته هم کوله. په دې توګه دوی تیارو ذهنونه رڼا کول. سپین سهار وای داسې ډېرې کیسې لري چې کتاب لوستنی په جنگ زپلی افغانستان کې د خلکو ژوند ژغوره.
دانش خبرندوی ټولنې په خپل دغه یو پروژه ډیزاین کړی و چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 3000 کورنیو ته 1500 ویډیا کتابونه ویشل او دوی ته د کتاب لوستلو د ګټو په اړه ورکشاپونه جوړول او دوی ته دا ورښودل چې تاسو څنګه کولای شئ چې د کتاب لوستلو له لارې خپل ژوند بڼه بدله کړئ، خپل جوړ خپګانونه یا ډول ډول خپګانونه چې لري هغه له منځه یوسي. متاسفانه چې موږ د هغه پروژې په بشپړ عملي کولو کې نه توانیدلو، موږ یوازې د هغه یو وړه برخه عملي کړی شوله چې د هغه حال هم مکتبیر ته راغی، په ځوانانو باندې ډیر زیات ښه اغیز کړی و. په هغو کې ځینې داسې ځوانان هم ول چې موږ ته حال راکړی ول چې دغسې په ژور خپګان باندې موږ اخته ولو، او حتی داسې ځوانان هم راغلي چې هغوی ویل چې موږ د ځان وژنې اراده کړې وه، خو زموږ له هڅونې وروسته او د ځینو کتابونو د وړاندیزونې وروسته هغوی دا کتابونه ولوستل او بیرته موږ ته راغلل، حال یې راکړل، موږ ته یې وویل چې زما ژوند اوس ډیر زیات د دغو کتابونو له لوستلو وروسته ښه سوی دی.
تاسو د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
او زه بشیر غواخ مو په مشال آنلاین خبرونه کې قربایم. بحث پر دې دی چې په افغانستان کې د کتابونو د چاپخونو بندیدل څومره لوی علمي او د اظهار رائے زیان دی. اوریدونکو که جلالآباد ته تللي یاست نو پر لاره به مو لیدلی وي چې ځای ځای یې لیکلي د علم او ادب زانګو ننګرهار ته ښه راغلاست. د دې وجه دا ده چې په تاریخي لحاظ ننګرهار د پښتو ادب کور پاتې شوی. دلته مشهور لیکوالان او شاعران تیر شوي او اوس هم شته دی. په جلال آباد ښار کې د کتابونو یو لوی مارکیټ هم شتون لري چې د هرې موضوع په تړاو کتابونه پکې پیدا کیږي. تر ټولو لوی کتاب پلورنځی د مومند خپرندویه ټولنې دی. دا ټولنه په خپله هم کتابونه چاپوي. مالک یې نجیب مومند وایي د طالبانو په راتګ سره د نوو کتابونو خپرېدل ډیر کم شوی دی.
تیر په نسبت موږ په میاشت کې اوس یو کتاب هم نه چاپ کیږي. نور کله به داسې نارمل حالاتو کې موږ کم از کم کتابونه به چې موږ چاپ کول په میاشت کې موږ 15 کتابه چاپ کول. داسې میاشت پکې راغلی ده چې موږ پکې 15 کتاب هم چاپ کول، خو اوس چې دا نظام بدل شوی دی تر اوسه پورې موږ یو کتاب هم نه دی چاپ کړی. او دا حال ځان ته زموږ نه دی، دا تقریبا افغانستان کې څومره خپرندوی ټولنې دي تقریبا د ټولو هم دا حال دی. حتی داسې پرنټنګ پریس یا مطبعی تقریبا زیات پکې وتړل شولې. په کابل کې ډیر مشهور مطبعی وي چې هغه پکې وتړل شولې، ځکه مطبوع لپاره قوي برق ضرورت دی. چې کله برق نه نو بیا ورته قوي جنریټر لګېدلې، نو هغې دپاره بیا د تیل وغیرہ دا شیزونه برابرول او دې بازار ته په کتو سره هغه هیڅ امکان نه لري چې یو سړی مطبع شواروزو چلی یا په ورځ کې 12 وچلی. او پاتې شو د کتابخانو یعنی د کتابونو د خرڅلاو په اړه، نو د کتابونو خرڅلاو څنګه چې د مطبوع کار ولاړ دی داسې د کتابونو ولاړ دی ورسره.
او
اوریدونکو په دې وروستیو کې د افغانستان خوست ولایت ډیر پرمختګ کړی. د نورو صنعتونو ترڅنګ پکې د چاپ صنعت هم ښه غوړېدلی او په ښار کې ګڼې کتابخانې شتون لري، خو اوس هلته هم د کاروبار مخ په بندېدو دی. د خوست مطبعې مشر حاجي محمد کمین انوري مشال آنلاین خپرونې ته وویل چې په تېر حکومت کې کار ډیر او په دې کې نشته.
د جمهوریت په وخت کې به مختلف نو غونډې سیمینارونه او علمي سیمینارونه به وو، پراغتو مراسم به وو، په ولایاتو کې مشاعرې وې، غزلیز مخمونه به وو، نو په دې کې به بینرونه چاپ کېدل، لیکوالانو کتابونه چاپ کول، شاعرانو همداشان. نو اوس ورځ تر بلې د کتاب سره مینه کمیږي، کوم محفلونه چې وو هغه بیرنګ کیږي، بیرنګ شوي دي، ترڅنګ زیاتره خلک د ډار او د ویرې په حالت کې قرار لري. نو زیات لیکوالان او ادیبان هغه د وطن نه فرار کړی دی او لړ شوي دي.
اوریدونکو تاسو مشال آنلاین خبرونه لکه د مشال ریډیو د نورو پروګرامونو په شان د مشال په وړیا موبایل اپ هم اوریدلی شئ. کلی وی خو په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي چې مطبعې د کتابونو د چاپ لګښت نشي پوره کولی او خلک کتابونه نشي اخیستلی. له بلې خوا ډېری لیکوالان هغه کتابونه د طالبانو له ویرې نشي چاپولی چې د دوی په نظر تنقیدي اړخ لري. لیکوال نعیم صدیق وایي ګڼ ښه موضوعات د ویرې له امله نه چاپیږي چې له وجې ټولنه له آزاد بحث بې برخې پاتېږي.
ډیر دی کتابونو په بازار باندې ډیر منفی اغیز شوی دی. ټول کتاب پلورونکي ډیر مایوسه دي. هغه څوک چې مخکې کتابونه به اخیستل، مطالعه به یې کولی، هغه هم تر ډیره پورې اوس داسې په یو ډول متزلزل حالت کې دي. دوی نه پوهیږي چې څه مطالعه کې دوی په کومه برخه کې دوی ځانونه وروزي. لیکوالان هم نه پوهیږي چې دوی په کومو موضوعاتو باندې فوکس وکړي، ځکه دلته یو ډول پارادایمیک یا ژور فکري تغییر رامنځته.
اوریدونکو د نوو هر اړخیزو کتابونو نه چاپېدل ځینې ځوانان د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. په دوی کې یو هم د کونړ مروان دی. هغه وایي په خوابت کتابونو اخیستو لپاره په اونۍ کې یو ځل جلال آباد ته ورته، خو اوس نه دومره پیسې لري او نه هم نوي کتابونه چاپېږي. د هغه په خبره کې دا حالت اوږده موده دوام وکړي، دا به په ټولنه کې د مکالمې او مباحثې نشوالی رامنځته کړي چې له وجې به یې ځوانان تور فکره لویږي.
د کتابونو د نوو کتابونو نه چاپ د افغانستان د متعلمینو محصلینو په تیره به د ټولو ځوانانو لپاره یوه ښه خبره نه ده. په وروستیو څو کلونو کې د کتاب خپرونکو ادارو په منځ کې ډېر ښه مثبت رقابت و چې ښه ښه کتابونه به نوي نوي چاپ کول په نوو نوو موضوعاتو باندې. ما خپل هر هفته یو کتاب اخیسته چې ویلولم او خپل هغه د کتاب لوستنې مطالعې ذوق وپالم. اوس ډیر زما په شان ځوانان چې ډېر دغه ذوق ته پالل نه محروم دي. دا د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه خبره نه ده، او هغه ځوانان چې غوښتلي کتاب ولولي، مطالعه وکړي، نو موضوعاتو باندې کتابونه ولولي، معلومات واخلي، دا هغوی لپاره خبره نه ده، ځکه هغوی د دغه معلوماتو نه اوس محرومه کیږي. دا چاره د ټول وطن د ځوانانو لپاره ښه پایلې نه لري. وطن مې یو قسم بیرته د تیاری خواته لاړ شي، او په دنیا کې څه پیښیږي ځوانان به دغه معلومات او موضوعاتو په اړه د معلوماتو نه بېخي بې برخې شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو، موږ د کتابونو د نه چاپېدا، د چاپخونو د مالکانو د اقتصادي ستونزو او د لیکوالانو د ویرې په اړه بیا بیا د طالبانو له وایندانو سره خبرې وکړې، خو دوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. البته د طالبانو د اطلاعاتو وزارت د اکتوبر په میاشت کې ویلي وو چې یو کمیسیون یې جوړ کړی چې هغه به د کتابونو د چاپ لپاره لارښوونې جوړوي. همداراز د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 1 یوې خبرې غونډې ته ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله ډېری کاروبارونه خراب شوي، او دوی کوښښ کوي چې د نوو پالیسیو په راوړلو سره خلکو ته د کار زمینه برابره شي. همدې سره له مشال ریډیو د مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشحاله اوسې.
مشال رادیو ته وګستئ زم تاسو کوربا اسرائیل مومند تاسو د مشال آنلاین اونیز خبرونه واوري دا اوس هم واره رسیدلې د بلی اونیز خبرونه سازونه زنجیرونه د خبرونه کوربا شهید بنیرې دی.
ستړي مشه شاهین بنری مو په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځنګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته هنرمندانو، لیکوالانو او موسیقارانو ته په ورپې خستونزو د پښتنا دورانه خبري اورو. دورانه د جنکو د تعلیم نوموړې فعال ده او د افغانستان په کلتور او ټولنې د نړیوالو مطبوعاتو لپاره لیکنې هم کړې دي. پښتنا دورانه وایي چې په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو بېقرارۍ، جنگونو او بېکورۍ کې یو خوا ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي، نو بل خوا یې د دغه خاورې لرغونی کلتور، ژبه او ټولنیز ژوند هم د لویو ننګونو سره مخ کړی دی. نوموړی وایي په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون نه وروسته کله چې طالبانو کابل ونیولو، د دغه هیواد کلتور، ادب، موسیقي او قامي شناخت د خطر سره مخ شوی دی.
کندهار کې نن یو شاعر دی، یو لیکوال دی، هغه نن زورول کیږي. په څه وجه زورول کیږي؟ دوه ساده کیسې دي. یو هغه خلک چې په زور کې دي یا زورواکي دي، نن هغه بیخي د کلتور یا د عناناتو یا د پوهنې یا د شاعري د داسې هیڅ دغه نه لري، هیڅ نه دي لیدلي، نه دي اورېدلي، نه دي کتلي. دویم چې په عموم کې ورته وګوري، افغانستان دا کیسه اول څه شو ده که تاسو یې پیاګ په ایټیز کې هم دا رقم موسو چې زموږ ټوله شاعران لیکوالان یې مړه کړو، اناهیلې ته کړو، لکه تاسو په خبر یاست. دا دوه هم ور بیا دا کېږي. نو د یو پښتون په صفت دی چې دی نه فقط ودار شي سره جنگ نه دی، چې مثلا خارجان رالو کوم لاسته راوړنې چې ولې هغه سره دی په جنگ دی. دی د افغانستان د کلتور، عناناتو، شاعري، لیکوالي، د هر شي سره په جنگ دی. او دا افغانستان خله یو هغه تور تاریخ ته وړي، هغه ځې ته وړي چې بېخي به خلک ویرسي چې افغانستان ستا هم کنه، د افغانستان کلتور ستا هم کنه. موږ کلتور به فقط هغه پاتې چې مثلا یو چا ټوپک ورته کړی دی او جنگ کوي.
پښتنه وایي د افغانستان خزو د افغان کلتور او ادب په وده کې یو مهم کردار لوبولې دی او چې څومره ولسی سندرې، ټپې یا ککړې غاړې مخې ته راغلي دي، دا د خزو د تخلیقي عمل په نتیجه کې منځته راغلي دي. هغه زیاتوي اوس هم په ځینو قبیلو کې دغه کلتوري قدرونه ژوندي دي، خو په مجموعي توګه د ولس د بېغورۍ له کبله د ورکېدو د خطر سره مخ دي. د پښتنې په خبره اوس د خلکو لپاره د تخلیقي اظهار فرصتونه ډېر کم شوي دي او خلک د ډوډۍ او سرپنا غم اخیستي دي.
روسه په دې سمش کې دا ریواز دی. د مور د خواسم چې دا ما مخیلو ودونن ودونی، نو مور چې ورسو دی دا اټرونه نه کوي، خو اټن ته ډول نه راوي، ټپی وای دریا او سره وای ټپی وای. نو دا اټن چې دی ډیر وژ دی شه، دا ټپی به داس نه دی چې مثلا چا ورته لیکلی دی یا چا ورز د کړی دی. دا د دې خپل مثلا د یو پریکټیس راځي، یو شز سپنسر شز سر واخلي به د ځوانانی پیګلې او ټولې د زلمی چې دا پګړی سي او دا ټپا او سره وای. اما دا خلک زموږ دا کلتور نه دی خبر، په دا شلو کال کې تر نه پر مایز کوم نه دی لاله او د لوی پکتیا پرایسته چې دا کلتور دی نور مختوري بهي ورک دی. موږ تر نه پر مثلا هیڅ معنا دي څوک دلی چې هغه رقم ککړی غاړي وای یا دی هغه رقم اتن ور سره کید دریا سره. موږ چې دې کشرانو دا پلار به مناشناس دی راوړي، استاد سره هم به دی راوړي، حیدر سلیم به اوري دی، دا به چې دی فارسی او پښتو او فولکلور میوزیک چورته ول کی دا به راته وای. نو هغه شان دي چې مثلا اوس بهي داسې انشنت او خلک تمام میږي ډیر وخت داسې چې خپل خور رول ته د پښتو چې کوم مثلا سکرپچر دي دا شیم نو دې په داتي او په تی باندې سر نه سره اخلاصي چې نو دې تا غړي نه وي دي یا فارسي ویلې دا یا اردو ویلې دا نو هغه پښتو به هیڅ نورمال نه شي. نو دا داسې شان دي چې زموږ ته کرا کرا لیرسي دي دا یا راسېره ده چې په دې راسېری دي.
په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې یو شمیر ټی وی او رادیو چینلونه پرانستل شو، کلتوري او ادبي ادارو او د موسیقي مرکزونو کار پیل کو، او د تعلیم په میدان کې هم ډیر پرمختګونه رامنځته شو. پښتنه دورانه وایي چې په افغانستان یرغل یوازې پوځي یا وسلوال نه، بلکې دا یو کلتوري یرغل هم و، د کوم د لاندې چې افغانان د یو پردي کلتور منلو ته اړ کړل شو. نوموړی زیاتوي چې د ټکنالوژۍ د راتګ سره یوه ګټه دا شوې ده چې په تیرو شلو کلونو کې کلتوري دودونه او قدرونه په یو نه یو شکل کې خوندي شوي دي.
شو کال کې موږ خپل شام ریکارډ کړی دي، مثلا د فیسبوک د لایک د کاکړی ټپې نه دي، دا د ډېر پیجز را مخته را مسته سو ټي وی چینل د لاري دي، ټي وی چینل د کې تاسو اوس هم ګوري اور شوزي اټنو نه ریکارډ چې کوم وزیري اټن دی، کوم کنداري اټن دی، کوم الجی اټن دی، کوم زازای اټن دی، د خپل په خانه پیژندل دغه ور سره افغانستان مخم پیژندل کې دادا خلک په دادا فولکلور کې چې دي مخ د دېښه اوس موږ یو ډېر ښه سالید ریکارډ لرو د شلو کال ده چې په هغه کې اتن ټپې غزلي شاعري ټول ریکارډ
پښتنه دورانه نه یوازې د افغانستان د سوچه کلتور په اړه د بیدارۍ لپاره کار کوي، بلکې هغې په کندهار کې د جنکو د زده کړو لپاره یوه تعلیمي اداره هم پرانستې ده چې د طالبانو د راتګ نه وروسته تړل شوی، خو هغې د ټکنالوژۍ په وسیله د زده کړو لړۍ روانه ساتلې ده. هغه وایي ننګونې او خطرې ډېرې دي، خو د افغانستان د پرمختیا او خوشحالۍ لپاره کار کول تر ټولو ډېر مهم کار دی. پښتنه دورانې زیاتوي غواړي چې د نوي کول رشته د ټوپک او فساد پر ځای د قلم، مینې او سولې سره وتړي.
چون په 90s کې آر یو مخالف چې راغلی دی زموږ کلتور د منځه وړی دی، د کابل پانتون دغه چې کوم کتابتون و لس وار سوځل شوی دی، زموږ خپل دغه د نور سیمو کتابتونونه چې دي هغه سوځل شوي دي، آرشیو د سوځل شوي دي. تر اوسه پورې موږ یو نورمال فلم انډستري نه لرو، ولې؟ چون هغه فلم چې دي هغه مسینګ دی د کمونیست ته و، او اوس هم دغه یو خبره ده اوس بینی ورته پام خدا کې داسې خلک مسته چې ورته پام سي، ولې چې په هغه ورځ ټوله شان وسوځي. موږ فیلن چې دی چې رښتیا خبره سي، هغه رقم چې انډرګراوند مکتبونه کم رقم په نیټیز کې، هغه رقم دی خو اوس فیلن موږ ټیکنالوژي لرو، د ټیکنالوژي سره آشنا یو، او دا لاري مثلا چې کوم سټیم کلاسز دی، کوډینګ کلاسز دی، چې هغه شپږ میاشتې کورس وروسته چونې کولی سي چې فاینانشلی ځان سټیبل کې، آنلاین جابس پیدا کړي، موږ هغه رامنځته کړي دي. صحیح دی، خارجان لاړو، افغانان پاتې دي، خو سره کم باید دغه سسټین کړو، دغه کرنټ سچویشن، د کرایسیس چې روان دي، دغه سوزو او یو لایولیهود سسټین کړو، که هغه د درس په بڼه وي، که د هغه د هیلت کیر په بڼه وي، که هغه د سسټینینګ لایولیهود په بڼه وي.
اوریدونکو دا واز مونږه د نن خبرونه را روانونه به په ورته موضوع د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه خپل قربا شاهین بونیری له اجازه ورکه، د الله پامان.
ختم زنجیری زنجیری دوڑائے نشما شما فاسم زنجیری 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 دوڑائے نہ شمع او یارا دازر سے قدم خستے نہ شمع ختم زنجیری شیو اشنا لا بھولے واخلا روخ ساتو
چکی دی زمو بانو منسکی چی می تو رور سر پیاب رو کی داس سو بانو منسکی